د استر کتاب دویم باب د استر ملکه جوړیدل. وروستو کله چې د باچا غوسه سړه شوې وه، نو هغه بیا هم د وشتی د عمل او د هغې خلاف د فرمان په حق لا سوچ کولو. نو د باچا د خادمانو هغه له مشوره ورکړه، موږ به ستا د پاره یو څو ښایسته ناواده شوي پیغلې ولټوو. ته د باچاهۍ په هر یوه صوبه کې افسران مقرر کړه او هغوی له حکم ورکړه چې هغوی ټولې ښایسته پیغلې په مرکزي ښار سوسه کې ستا د زنانو ځای ته راولي. هیجا څوک چې د باچا د زنانو مشر دی او خسی دی، هغه به د هغوی خیال ساتي او د هغوی د سنگار بندوبست به کوي. نو چې کومه پیغله ستا ډیره خوښه شي، نو هغه به بوزه او د ویشتې په ځای خپله ملکه جوړه کړه. نو باچا وویل چې دا یوه ښه مشوره ده، نو هغه په دې خبره باندې عمل وکړو. په هغه وخت کې هلته په سوسه کې یو یهودی اوسېدو چې نوم یې مردکی و، او هغه د یایر زوی و. هغه د بنیامین د قبیلې و او د قیس او سمعی د اولاد نه و. کله چې د بابل بادشاه نبوکدنظر د یهودا بادشاه یهویاکین د یروشلم نه بابل ملک ته بوتلو، د قیدیانو یوه ډله هم ورسره وه او مردکی هم په هغوی کې و. د هغې یوه د تره لور استر وه چې د هغې عبرانی نوم حدسا و. هغه یوه ښایسته پیغله وه او ښه کړوړی یې و. د هغې د مور او پلار د مرګ نه پس مردکی هغه اخیستې وه او د خپلې لور په توګه یې راوستې وه. کله چې بادشاه خپل نوی فرمان جاری کړو او ډېرې پیغلې سوسه ته راوستلې شوې، نو استر هم په هغوی کې وه. هغه هم په شاهی محل کې حجاته حواله شوه، کوم چې د بادشاه د زنانو د ځای مشر و. د حجا استر خوښه شوه او هغه پرې مهربانه شو. هغه سمدستی د هغې د سنگار او د خاص خوراک بندوبست وکړو. هغه ورله د بادشاه د زنانو په ځای کې د ټولو نه ښه ځای ورکړو او د هغې د خدمت دپاره یې و پیغلې مقرر کړې چې د شاهی محل نه په خصوصي توګه خوښه کړې شوې وي. نو د مردکی د نصیحت په وجه استر خپل قوم او خاندان پټ ساتلی و. مردکی به هره ورځ د باچا د ښځو د ځای نه بهر د دې دپاره ګرځېدو راګرځېدو چې د دې پته ولګي چې استر څنګه ده او په هغه باندې څه کیږي. د ښځو سنگار یو کال جاری و. د خوشبودار چیړ، د تیلو مالش شپږ میاشتې او د خاص خوشبو او تیلو مالش نور شپږ میاشتې جاری و. د هغې نه پس هر یوه پیغله به وار په وار اخسیورس باچا له بوتلی شوه. کله چې هغه به د باچا د ښځو ځای نه محل ته تله، نو چې هغې به څنګه جامې غوښتلې نو هغه به یې اغوستې. داسې به وشو چې کله به هغه هلته د ماښام تلله او په ورپسې سهار به هغه د باچا د ښځو یو بل ځای ته بوتلی شوه او شاه شجز خسی د هغې خیال ساتلو چې کوم د باچا د وینځو مشر و. هغه به تر هغې پورې بیا باچا له ورنتله تر څو چې باچا به یې ښه خوشحاله کړی نه و او باچا به هغې په نوم رابللی نه وه. نو هغه وخت راغلو چې استر باچا له لاړه شي. استر د ابیخیل لور او د مردکی د تره لور وه چې مردکی هغه د خپل لور په توګه اخیستې وه. کله چې د هغې وار راغلو، نو هغې هم هغه جامې اغوستې وې د کومو مشوره چې د باچا د ښځو د کور مشر هجانومې خسیله ورکړې وه. استر چې چا هم لیدله، نو د هغې به خوښېدله. نو د اخسیورس د بادشاهۍ په اووم کال په لسمه میاشت، یعنی د تیبت په میاشت کې، استر شاهی محل ته اخسیورس بادشاه ته راوستلی شوه. استر د باچا د نورو ټولو پیغلو نه زیاته خوښه شوه، نو ځکه یې هغې له زړه او مینه ورکړه. هغې شاهی تاج ورپسر کړو او د وشتی په ځای یې ملکه جوړه کړه. بیا بادشا د استر د درناوي دپاره یوه لویه ملمستیا وکړه او خپلو ټولو افسرانو او وزیرانو له دعوت ورکړو. هغې د ټولې بادشاهۍ دپاره په هغه ورځ د چوټې اعلان وکړو او هر چاله یې قیمتي تحفې ورکړي. مردکی د باچا ژوند بچ کوي. په دې دوران کې باچا مردکی د محل افسر مقرر کړی و. استر تر اوسه پورې خپل قوم او خاندان پټ ساتلی و، لکه څنګه چې مردکی ورته ویلی و، او څنګه چې هغه په ماشوموالی کې د مردکی خبره منله اوس یې هم منله. په هغه وخت کې چې مردکی په محل کې دفتر ونیولو، بکتان او ترش د محل دوه هغه خصیان کوم چې د اخسیورس باچا کوټو ته د ننوتلو د ځای څوکیداري کوله، هغوی د باچا خلاف شول او د هغه د وژلو منصوبه یې جوړه کړه. خو مردکی د دې منصوبې نه خبر شو او دا خبر یې ملکه استر ته ورسولو. بیا هغې باچا ته وویل چې مردکی زه د دې نه خبر کړی یم. کله چې د منصوبې تفتیش وشو او پته ولګېده چې هغه خبر رښتیا و، نو هغوی په دار باندې زوړنګ کړی شول. باچا حکم وکړو چې دا واقعه د شاهي تاریخ په کتاب کې ولیکلی شي.